السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې به ازادي راډیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې مهم راپورونه او خبرونه لرو په کابل کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی دا مو د سر موضوع ده خو خبرونه لرو چې اول به واورو د مهم خبرونو سرټکی په کابل هوایي ډګر کې د پرونی انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 15 اتیاو ته رسیدلی دی. په دې ډله کې 14 امریکایي عسکر او 23 طالبان دي او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته 400 تر 500 عسکر استوي. احتمالا دا د هغو کډوالو د مخنیوي لپاره استول کیږي چې له افغانستان او اروپا ته روان دي. او په قزاقستان کې یوې چاودنې لږ تر لږه 60 کسان ټپیان کړي. پوره خبرونه د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوو خلکو شمیر 15 اتیاو ته پورته شوی دی. په دې ډله کې 23 طالبان، 14 امریکایي عسکر او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د 133 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړی. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د 14 عسکرو په وژل کېدو سربېره 18 تنه نور عسکر ټپیان شوي هم دي. رویټرز خبري اژانس او اسوسییټډ پریس د مرګ ژوبل شمیر په څو راپورونو کې د طالب چارواکو او دروختونو په حواله خبر کړی دی. خو لا هم د عام روغتیا وزارت او نورو معتبرو مراجعو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرګ ژوبلو کره شمیر نه دی روښانه. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي، چېرته چې د دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول ډک دي. خو لا هم د پیښې ټپیان چې ټولې ملکیان ښځې نارینه او ماشومان دي وروړل کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکه ایران ته تللی. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه خبرداري ورسته د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمیر الوتکه د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کام ایر درې الوتکه د ایران په هوایي ډګرونو کې کېنستې دي. د په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه و. چارشمې پر اس په کابل کې د امریکا سفارت لخپلو ادباو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنه شي، ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو ادباو ته د ورته خطر خبرداری ورکړی. له دې خبرداریو څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28,000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 12,000 د بریتانیا او 9,000 د امریکا له لوري هلته رسول شوي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 8,500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوی وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30,000 تنو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. د بلغاریا چارواکو اعلان کړی چې له ترکیې او یونان سره خپلو پولو ته 400 تر 500 عسکر استوي. دوی احتمالا د هغو کډوالو د مخنیوي لپاره استول کیږي چې له افغانستان څخه اروپا ته روان دي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډیره له بلغاریا تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پانایاتوف په یو بیان کې وویل د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډیریدو دی. د بلغاریا د دفاع د وزیر په وینا دا عسکر به د پولیسو او نورو امنیتي قواو سره د موانعو په رامنځته کولو او نظارت کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیې او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار ډیر شوی. یونان او ترکیې اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان باندې د طالبانو لخوا د نږدې ټول افغانستان تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هیواد د راوتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه د 2015 کال د کډوالۍ د کړکېچ بیا تکرارېدو په اړه اندېښنه لري. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 140 افغان سکانو او هندوانو مخه نیولی چې غوښتل یې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د افغان سکان او هندوان د پنجشنبې په ورځ په ډیلي کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تک بهادر د زوکړې په څلور سوه کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان ول چې مخې ونیول شوه. د هند په پلازمینه ډیلي کې د ګوردوارې مسول پرتاپ سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډېر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو هندوانو او سکانو ته اجازه ورنکړه چې په دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت جامبیل کې د مهماتو په ډیپوګانو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 60 تنه ټپیان شوي دي. چاودنه پرون شوې ده. د چارواکو په وینا اور وژونکو د چاودنو له امله د لګېدلو اور د مهار لپاره ټوله شپه کار وکړ. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویل د پیښې له ځای سره نږدې د څلورو کلیو اوسیدونکي هم امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره ټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف په ټویټر ویلي په پیخه کې لږ تر لږه 30 تنه ټپیان سرتیری او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. 2019 کال کې هم د قزاقستان اریز ښار ته نږدې د مهماتو په ډیپو کې یوې چاودنې څلور کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې پرون دوه بمي چاودنو چې مسؤلیت داعش منلی د ځینو راپورونو له مخې شپېته افغان ملکیان او دیارلس امریکایي پوځیان وژلي. همداراز یو سلو درې څلوېښت افغان ملکیان او پنځلس امریکایي سرتیري ټپیان دي. د مرګ ژوبلو شمیر د بدلېدو په حال کې دی او ویره شته چې د مړو یا ټپیانو ارقام لا پسې لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او وی ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوه انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکرو وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لږ تر لږه 60 تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د اسوسییټډ پریس په وینا یو سلو درې څلوېښت نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست یو دیرشمه اله افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وای، پراتونکو څو ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
مردم خو بسیار زیاد حداقل هیچ نه یک 4-5 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیم زبای نو افتاد نیم زبای بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباسای خون و خون پاشید.
د کابل د پرونیو انتحاري بریدونو ځینی عیني شاهدانو چې ویلې ټپیان ګڼ ټپیان روغتونو ته انتقال کړي او درنې چاودنې وي. په همدې ارتباط د نړۍ رهبرانو هم تون غبرګونونه ښکاره کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل پرونی حمله وحشیانه بللې دي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل هم خبرګون خودلې دي او ګڼ نور مسایل په دې راپور کې واوري.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حمله چې باور کیږي انتحاري بریدونه وو، له پراخ غبرګون سره مخامخ شوي دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرشوب لاوښتی دی. دا بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخ ته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیښې یو شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه، یک 4-5 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خونو کن پاشید.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گریه پا نخکری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي، ځکه چې د داعش دلیل لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یوه وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د دغو بریدونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداری ورکړی شوی و. دې وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او آزادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وشود او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تېره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېره اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکي وګړي پکې ووژل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتي ښیي. ټاکل شوی دی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سې شنبې پر ورځ چې د اګست 1 ده بشپړ شي.
جوان آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
کولای شئ د آزادی رادیو خبرونې په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په آنلاین باندې باندې واورئ. په همدې سره رسیدو د دغه پروګرام د خبری برخې ورسته موضوع ته د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې به واورئ. تر هغه وروسته بیا آزادی رادیوي مجله خبره شي.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستانه د امریکا د وتلو مسأله مهمه نه ده، مهمه له دې هیواده د وتلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالتونو متحدان له اروپا تر منځني ختیځ او آسیا دا له اندیشنو ډکه پښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولی شو. ورسپانه ویلي کې د دې هیوادو د اندیشنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی لسیزې دوام وکړ، ناټو او شریکان پکې ښکیل شول او په څو اونیو کې د متحد ایالاتونو له یوې پرېکړې سره پای ته ورسېده، داسې چې امریکا له خپل لوري د وتلو مهالویش وټاکه پرته له دې چې له خپلو شریکانو سره ډېرې مشورې وکړي. کرسچن ساینس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایډن اداره ټینګار کوي چې له افغانستانه وتل یوه ځانګړې قضیه ده، له یوې دوامداره جګړې بهر کېدل دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپېڅلې دي. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د اګست تر یو دېرشمې ټول امریکایي سرتېري له افغانستانه ووځي. د لویدیز بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په دې اړه لیکي راتلونکې اونۍ چې ټول امریکایي سرتېري له افغانستانه ووځي لږ تر لږه یوه امریکایي ته په دغه هېواد کې شا کوي. مارک فریډکس چې پروسه ښکال افغان ملیشو برمته کړ. ورځپاڼې لیکي طالبانو په تېرو دوو لسیزو کې د لویدیز یو شمېر کسان برمته کړي دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریډکس به وروستی یو وي چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال سټریټ جورنال لیکي د فریډکس کورنۍ پر ولسمشر بایډن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر راخوشي کړي. ورځپاڼه بیا د فریډکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپله کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15مې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته په لسګونو زره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنو هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورځپاڼې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشډیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپله وروستۍ ډله یې هم له افغانستانه وایستله. بله ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د صدر اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پرون دا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چېرته اړتیا وه د اګست تر یو دېرشمې وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وبس.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کیدلو چې مختلف د غزنه زیاده چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړنو اغه نظریات دلته و ورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږد ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دی مجلې لمسول محمد یار یار سره مرکه کړي چې په تیر کې د خکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب که لومړی دار ته وایي چې خکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډېر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر وړل. کتابخانه و پټې مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په دیارلس سوه یو اتیا کال کې را پیل شوله. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته درسره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نشي تللی، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپله د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابره وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې چې افغانان و، هغو هم مجله اخیستل په خارجي کرنسي باندې او هغې حساب یې منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و، هغو ډېر ستړیا ګالله. مثلا محمد صاحب توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته شولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یادې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به و او بې عدالتي به وي پر دغه باوړاندې د ږغ پورته کول و، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې و، ټکرونه رامنځته شوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې شوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات، دا سره ګډ وډ سوله وه، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته، دا ډېره راته سخت وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر بااحساسه باسواده سړی و. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله بیا په د سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله ډیر ملګري مو پرسنل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغه په لوړ زده کړو هم بوخت سوله اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله دغه ټول عوامل لا سره ورکې چې ښکلا مجله ودرېدله
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا یې څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېرو په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ و دا ټولې خورا زیاتې شوې وې نو د کمی احساس نه کېدی یا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستانه کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستې اتکا وه هغوی وتړل سولې تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصروف دي دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله مانوي اړخته نه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري اقتصادي پشتیوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیر ضعیف و نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حدی اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربې ته په پام سره دا تجربه مو بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپ سوله اغلب د مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده زه د سګومان کوم چې دغه صفه هغه وخت کې راولر سي وای د دغه ښکلا مجلې اوله غنه به ناممکنه و د الته په ګمرک کې او په لار کې او په موټرونو ترانسپورت کې بند پات اسول ډیر نه وخت را ورسیده په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلې او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه د فکر تولید نه د علم تولید نه نو ذهن نه روښانه کیږي چې ذهن روښانه نو ستاریک پاتې سو نتیجه به همدغه بحرانونو بدبختی راوځي
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي
موږ خپله په دې باور یو زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متعهد کی، نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کی چې هر کم شرایط وي باید لاس پښه ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښه ووهي چې په هر رقم کې دا سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښه ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسي کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول دي ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواس محترم د هغو ماشومانو ته دی چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلي دي په اجتماع لیکلي، بیا تصویر عیني شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونی والیکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سي لاړ سئ، یو بل مټه لکوي، مثال په نوبت سره لاړ سئ. دغه لکور او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې. دغه شي ته مې هم نظر ورکړی، خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې تازه چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده.
ما زړی لیکوال پی زنم چې دی وای چې موږ ماشوم ادبیات ته لیکل کړی دی خغه د ماشوم لپاره نه دی لویانو لپاره ای اصلا زید ماشوم نه پی زنی دی کله چې ته ماشوم نه پی زنی کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر هغه څوک هغه چا لیکلی دی وای څوک چې ماشوم ته لیکل کړي خپل دی ورزان ماشوم کی بیا دی لیکل وکي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام یې د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نسي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته ویل چې دا خو د څه کې دی وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستر لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه ماشوم له چاپېریال سره مینه لري ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپېریال دی وپیژني د ماشوم هیلې دی وپیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپله نسي تړلی یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ زده کړي ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه در واخله د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیسته یو زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ دغه ما یو مثال در کوم چې ماشوم ته دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کې کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم بیا دوی راته وایي بیا چې دوی راته وایي کله کلي نواوري پکې کړي یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شکولی هم نسمه خو د پیشو بچیان دي کدي خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې یو دل فلسو بودی کسه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېر وړو کې د څلور کلنه ده وایي ابا ملا وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي اوس نسته قبل کور ته یې وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ما ته دې موضوع راکړه ده دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده ولي پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشوم یې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي چې ته یو د ترکان کور ده زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم یو کیسه به وپېژنې یو د استاد کور ده چې دا استاد په یو کې سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانې سره آشنا سي یو د اشپز کور ده چې هلته د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوجي زما د اولادونو اله کده لیمې چې راته ویل چې د پښو د بچیانو ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د کتون ته ډیر پام نه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سره محترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړه چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودلې ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکخت په کې کړای ده هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تي زبوا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه پدې وروړو کې سړی نور خرګو چتو چت خلک دې ټولنه کېسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولادی در کې کته سوژه نه لري فکر به هم دوی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجې دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولېګه چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دی حساب زده کړی ده لیما ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې امید چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضایې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
هم خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسان کړل خو لکه دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې کورتۍ چې مرغۍ داسې راته ویلې دې منی بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي خو که زه تا ته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوی نن خپل بچی بوله کلمه کتابچه ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه مخ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
کوم خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته په رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیره مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنیک مرغه بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنه یا بنسټونه د ادبي نو ټوله توجه په غو باندې و ادبیاتو باندې مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوي چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل اړتیا وه اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا و کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا وهمه کلیزه کېده نو تر دې ځای موږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډېر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سو چې دته د ځوانانو تنده موجوده و یعنی دا د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دې مسلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي.
یو خو مجموع کې د خوشحال به فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت به دغه سو وو. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړې کړو نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا هغه شکل چې فکر کولو هغه دودیز شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د منلو وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنا سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بل ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت تاسو هم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورې 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی و، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دو غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ دپاره دا لږ ګران و، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپل دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت و، کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه و، اما اوس د لوړ کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې خپل معلومات موږ سره شریکي، ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغییرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي. خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي. او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غیبانو یو بحث وکړي، او همدا ته خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لرب د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدنا چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته، هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو. او دا غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12.9 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي. خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لری کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا چیرې راخی. پنځه زره صفحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لک نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی. لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا،
او اسونه په سرونو دنګېدلي، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه په کیدنګ دی، د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی، د کمزور کپڑے سپین بلوری جام دی، په کسکلی زورور د غرور بند دی، اتلان په کی سرزور جابران دی، د سرونو سوداگر ټول سرداران دی، گډوی زهر په وینا د خوارانو، په غمیو په سیمړل لکه ماران دی.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
وایم خپل نے زندگی کی یارا پست شخاوری بھی نور سے بھی بڑھ بگائی کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشحالی کی یارا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی پلے جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا